السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ ده افغانستان کې ستیریږي
کومې هیلې ملالې هغه بیرته نورې مات شوې
د بشري حقوقو د څار سازمان لمرستيال هیدر بار سره مهم خبرې کړي
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شوزو څخه د هغوی حقوقو اخیستل سوي دي
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسي او حقوقو د شاتګ خبرداري ورکړ
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډېری پیچلي سوي لا خراب کیږي.
تر پای راسره ملتیاو کړی ځینی نور راپورونه هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده بشپړ خبرونه د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي دا خبره یوې اروپایي کمشنری الوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی جرمني 15,000 کسانو هالند 3,095 اسپانیا او فرانسه 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنیدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوي مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیټ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو دوه عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي دا چکۍ مؤسسه وایي تیرو 20 کلونو کې له سلګونه زره افغانانو سره د کورونو ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او اوبو ولو پروژې هم عملی کړې دي د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې شپږ سو اویاتنه د عایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې د بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حمله وی په لندن کې میشته یو څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړي. دوی ویلي د چین حکومت شینجیان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو سرغړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي، خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کولبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړي. دا ادعا څو ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو، رسنۍ او ډیموکرات بنسټونو له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنی دي چې خلک د وخت په تېرېدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دور اسپانل د 40 کلونو رئیس روسیا کې فعالیت کوي چې تر اوسه شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندارو مراسمو کې د خپل واده تر سره کړ. کترینا کیف په خپل انستګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو مسؤله وایي د بشري حقونو له پلوه افغانستان سختې ورځې ګالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړې دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
سږ کال د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تېره بیا د ښځو د حقونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کېږي. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشری حقونو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، نجونې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي او د اکثرو ادارو خزینه کارکوونکي هم پر کورونو ناستې دي. طالبان وایي پر داسې تګلاره کار کوي چې له مخې یې ټولو نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپله میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یو انجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلوم زه کوم پلسم. اوس پوهنتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیانیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډیر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښۍ په بدو کې د نوار کړي او ورته نور مسایلو ورټول دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفوې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تری تم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقونو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې او ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي.
It's been almost 4 months.
The Taliban le bia wakmani do salor miashti uwati. The Taliban krani tsanga arzawi.
This has been a devastating.
Da da bashari haquno aw pazangade toga da shudu da haquno la para sakht sharait di. Pa Afghanistan ke lasguno million anjuno aw shudu tsakha da hawi haquna akhistal sabidi. Aw hawi padiela takidi che la da gas sharaitu sara tsanga maktab laadisi.
Human rights
د بشری حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخوانی افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا مسهرایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوی او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
So that they could then abduct them.
دغه سره راپورونه خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړی کڅنګ.
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي، او دا په دې معنی ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls
de khazu aw junu para de afghan junu gan khwanzi tadli di talibano lawal wraj jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
shu.
Well, we can't trust them at all.
موش پر دوی باندې پټول کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حلار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حلار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوي چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسي، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې ورد مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا دي، نو دا واضح یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شونځیو ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته لاړ سي، او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شونځیو ته لاړ سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسالو سره مخته لاړ سي. څومره مسائل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطح یا کلیواله کچا باندې پریکړه وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لا لاس ور کړی دی. ځینې جونې به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونه توانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنی سي ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغېزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې شونځیو ته ولیږي، نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی.
نړیواله ټولنه امریکا په سر کې دلته شل کاله تیر کړل، خو دوی ووتل او دفتن هر څه په ټپه ودرېدل. د افغانانو په وړاندې په دغه شرایطو کې د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت څه دی؟
زه فکر کوم نړیواله ټولنه د افغانانو پر وړاندې یو لوی اخلاقي مسؤلیت لري، او زه فکر کوم چې دې مسؤلیت کې تر ډیره پاتې راغلي دي. پوهیږي چې دا اقتصادي او بشري ناورین د کوم غیر متوقع طبیعي پیښې په خاطر نه دی، بلکې ګڼو دغو هیوادونو په تیر امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان اقتصاد له فعالیت اچولی دی، او ځکه هم خلک له لوږې سره مخامخ دي. دا داسې یوه فاجعه نه ده چې په خپل رامنځته سوې ده، بلکې دا ناورین نړیوالې ټولنې رامنځته کړی دی، او په سر کې امریکا ده چې افغانستان ته داسې اقتصاد برابر کړی وو چې تر ډیره پر مرستو ولاړ وو او بیا په یوه شپه دغه مرستې باندې سوې.
on international assistance and then cutting off that assistance overnight.
طالبان وی وضعیت هغه سیام بد نه دی چې نړیواله ټولنه یا خیریه بنسټونه یا بشری فعالان راپوروي. آیا هم دغه سی ده؟
ښکاري
چې طالبان د خپلو خلکو د کړېدو ډېر زغم لري. ځینې یې دا خبرې کوي چې دوی څنګه شل کاله په غرونو کې له کافي خوراک او څښاک او ګرمو ځایونو پرته جګړه وکړه. نو آیا دوی دا فکر کوي چې نور کسان هم باید همداسې وکړېږي؟ او آیا دوی په غم کې نه دي چې خلک په تېره ماشومان د سړو او لوږې له لاسه مري؟ نو زه فکر کوم چې دا ډله د هغو سختیو په اړه چې پر افغانانو تیریږي د معلوماتو ښه منبع نه ده.
Source of information about the hardships that Afghan people are experiencing.
So with Taliban keep denying
data په پام چې طالبان د بشري حقوقو سخت سرغړاونې تل ردوي او لبلې خوا خلک له دغه سرغړاونو او لوګې نزوريږي، نو افغانستان کې د راتلونکو لار څه ده؟
What is the way ahead in Afghanistan?
Well, the way ahead has to be, first of all, to do everything.
د مختتک لارا باید لمړی دا وی چې د بشری نامرین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په واس پوراوي وسی. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د ناورین د درېدو د یو بیړني اقدام په توګه بشری مرستې ورسوي. خدا کافی نه دی او ستونزې نسی هوارولای. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سی او سمدستي کار وسی او نور موجوده امکانات باید وکارول سی چې طالبانو باندې د بشری حقوقو په خاطر فشار راوړي. او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي ور به نه
کړسي.
د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار ملري زوروي م فکر کوي د دغه سي اوامرو تطبیق تضمین شته.
کوم فرمان چې څو ورځې مخکې طالبانو د شوزو په اړه ورکړ پکښې ځینې مهم مسایل شته، خو په حقیقت کې دوی په خپلې ټولې هغه لارې تړلې چې د دوو حقونو پوښتنه ورڅخه کېږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کېږي، مثلا یو څوک په زوره واده کېږي چا ته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اګست په 14مه یا تر هغه مخکې خو به د شوزو وزارت ته تللي یا به امن خونو ته ورتللي، خو اوس به چېرته ځي؟ دا ټولې لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې دا حقونه ورکوي او تګلاره هم سته چې دا خوندي سي ډېره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه شوزو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د شوزو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې ښځې څنګه ودېدای سي. دا ښکاروي چې طالبان شوزو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپله خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
له دغو ټولو سره آیا موږ د طالبانو نویمو کلونو واکمنۍ ته ورګرځو یا د راتلونکي لپاره د هیله مندۍ څه شته؟
طالبان دقیقا هغه سي نه دي چې په 2001 کال کې وو، خو ډېر توپیر هم نه سره لري. مسأله د متوسطه ښوونځیو په تړاو، لومړی دوی ټول دا ډول ښوونځي تړلي وو، خو بیا یې د خلکو د فشار په خاطر په تدریجي ډول ځینو ځایونو کې پرانستل. دا د دې حقیقت نتیجه ده چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی دی. پر تعلیم او جنسیتي مساواتو باوري سوی دی. زه فکر کوم افغان میرمنې او نجونې او د هغوی کورنۍ ډېر زیات انتخابونه نه لري، او یوازې دا چې له طالبانو سره جوړ راسي او په دې هیله دي چې ځینې بدلونونه راسي. خو دا ډېرې تورې ورځې دي، او که طالبان د 2001 کال په څیر نه دي، خو بدبختانه د ښځو د حقونو په اړه د دوی کرکه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله هیتر بار و د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې غږېدله.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ورستوي میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکیني نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تریتم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوي ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړي، د اگست په 18مه د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هرې ورځې په تیرې دوی د عملی کې دوه د سرنګوالي پاړه پښتنې راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبرېږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پرچې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري، خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نومونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لیندې میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وایي وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دوکانداري کوله، له چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته پرېښودل. خو د ده د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته ګواښونو له امله چې نه غواړي نوم یې خپور شوایي نصیر احمد وکیل زاده طالبان وژلی. یوه بله پیښه کې چې بیا د لړم په درېیمه وشوه، د ملي امنیت ریاست د جی پي ایس څانګې د نقشه جوړونې مرستیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې ووژل شو. د ښاغلي صافی پخواني همکاران وایي هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپله دنده مخته وړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت لومړی خپلو کسانو ته د ښاغلي صافی په مرسته زده کړه ورکړه، او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه یې په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکی ولی الله حمیدا کوي چې ورور یې حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخوا نیول شوی و، له ډېرې شکنجې او وهلو ټکولو وروسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یې ورور د لیندې په څلورمه د کابل کاپیسا پر لوی لاره ونیو او له دوه ورځو شکنجې وروسته یې وواژه.
دوش پیله دوی سره بندي او په ډیر بیرحمانه ډول د شکنجه لاندې وژلې وو. لاس او پښې څوزه یې ماتې وي او جسد ته ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بر جسد شته وهین کده بودن.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته ګواښونو له امله نغواړي هویت یې خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لیندې په درېمه د کندوز د ښاري امنیت امیر بهاودین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا پخوانی چارواکی زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپله کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لیندې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشې کېدو ادعا هم کوي. د دواړو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعاوې رد کړې، وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامي کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاته سوي دي، او تر اوسه پورې هېڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لیندې په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادرکه دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه د هدفي وژنو په دوام یو شمیر خزی هم هدف ګرځول شوی د وژل شو په ډله کې یو شمیر مدني فعالان او ځینې د مخکنی حکومت نظامیان دي د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د دې وژنو او په دې اړه د څېړنو په کولو کې طالبان په بې غوري تورنوي خو طالبان بیا د غیداوي بې بنسټه بولي جزئیات د حسیبه ټکپال پراپور کې
بشهید فروزان زنگ آمد که باست
ده هغه پلار غک چه ده لور لوجل که دو وروسته آن ده خبرو کولو پورا توان نلری پا بلخ که ده مدنی فعال فروزان صافه ده وجل که دو میاشتی وشوی هغه مرموز وجنه چه لای قاتل معلوم ندهی ده فروزان صافه پلار عبدالرحمن صافی آزادی رادیو سر خبرو که وویل در اوان کال ده لرم میاشتی پا چلور اومد چهار شنبه پاور از ماس بخین دو بجه لیوی ناپیجان ده شمیره فروزان تا تلفن وشو تلفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوی چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي
نمیدانم کی بود
نه پوهېږم چې څوک و خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و شهید فروزان له کوره ووت او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند
دا خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه د نهه ویشت کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي و په اړه یې معلومات نه لري ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهیږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي
اوس مونږ نه پوهیږو که چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمیر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورني تاوتریخوالي له امله شوې دي
نور ډېر وادونه کې هم بشري ضد جنایت کېږي په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي ولې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي اسلامي عمارت لا جدي ده چې ټول هغه تخطۍ یا هغه تجاوز یا هغه سرغړونې چې د انسانانو سره د ظلم په مورد کې کېږي
سره له دې چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو څلور میاشتې په تېرېدو دي لا تر اوسه هېڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی خو د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړې محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده دا قرار قرار ځای نیسي که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي که هدفي وزن نه وي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسئولان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر وضاحت ورنکړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د ښځو د حقونو بله فعال ارمغان ملکزاده بیا وایي طالبان عمومي بخنې ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي، او ښځې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد دا ټولې ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 12مه د جمهوري نظام د کارکوونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه، هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د اروپایي ټولنې د 1500 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 4,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. د غیداري د پنځمې پروس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره دا مرستې مهمې دي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیډ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 680 داعشیان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې. د نوبل د 2018 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمیتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونه له خطر سره مخامخ کړي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. کترینا ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې واده وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه لوستلای شي. دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې د ازادي په سپو کې خبرونه لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. د دسمبر 10مه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو سش کال د دې ورځې لپاره دا شعار غوره کړی دی: ټول انسانان آزاد پیدا شوي او د حقوقو او انساني کرامت لپاره مساوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو ډلو یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د نارینه او ښځو د حقوقو درناوی وکړي او له تبعیض څخه لاس واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار ازادي راډیو ته په دې تړاو وویل:
Taliban will not be accepted as a legitimate government.
Taliban ba tar haqoq de wa qanuni hukumat pa toga farasmiyat wana pejandal si che doi la bashari haqqono jiddi sargadawono ta dawam urkawi laka laz dakro aw kar sa khadanjun aw shuzu makhniwai darasaniyo gali kedal be muhakimo wajini da tul Taliban la dira garzawi che haga mashruiyat tar la sakri che doi gwaadi.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبې په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زی به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه دې بدله کړي. د طالبانو په باور په افغانستان کې د اوسني اقتصادي بحران یو علت چې دوی مقطعي غني هم دادې چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني او د افغانستان پیسې کنګل کړې دي. د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی بحران عوامل لولان دی موجود و همدارنګه فعلا اوس د افغانانو پیسې په امریکایي او نورو خارجي بانکونو کې بندي پاتې دي د نورو محدودیتونو او تحریمونو او بندیزونو له امله څخه افغانان په اوسنی مقطعي اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دي.
افغانان له دې سیاسي اقتصادي بحران څنګه وتلی شي؟ دلته د ازادي پڅپو کې د پروګرام کې په دې اړه بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دی عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکو، عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس، او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو. راوشم شاغلی صبور ته، ستاسو په باور له دغه اقتصادي او سیاسي بحران افغانان څنګه راوتلی شي؟ پولانډو لوسف
نړیوال د دیو درې نقطې غواړي، او په ماغه د ایرانی وردی نه پردي چې پر رسمیت پیژني. اول د خود حقوق دی، دویم د خود تعلیم دی، دریم د دیو په کابینه کې هم شمول ده، څلورم د دیو د کابینه په غړو کې تخصصي وړتیا ده. د دولسم سنف په پورې زموږ په ټول افغانستان کې لیسی دی، او د لیسو ټول تشکیل زنانه دي، استاد ده که ملازمه ده که مدیره ده، ټول زنانه دي. دوی کې څه مشکل دی طالبان ته چې د دغه لیسو ته اجازه نه ورکوي؟ دغه د هم شمول خبر ده. اول کدی چتی و جرګره ټوله کی ما خپل کسان دې کړه ټوله کی ما کسان چې دې طرفداران وي لوی جرګره ټوله کی دا غین راي واخلي د خپل ادو نړیوال سره د مشکلاتو را حل کړي و خلاره ده. درم موږ په اني شکل کې ضرورت لرو تاسو ته، موږ می ساينک کارخانه ته نشو کې ناسره چې می ساينک چین برازي دا بروباسي او به زموږ اقتصاد پر استقلال کیږي. موږ پیګاته ډوډۍ نه لرو، موږ پیګاته دولت کې مرو. د دې لپاره د نړیوال سره تعامل ډیر ضروري دی. د مثال په توګه د دې لازم کوم چې ته د نړیوالو هغه او عملونه چې موږ ته په مسی خو سري چې تاسو ته قبول کې دولت ومنو، موږ پیګاله د 50% بوتي چې خوندل کیږي ټول انکشاف بوتي چې موږ دغه نه راځي.
معنا نه صبر سب ساده سب کته ستراشم تاسو څه ټکی نور په ور زیاتوي اوایا د شغلي صبر له خبرو سره هم نظر یاست؟
زه د خپل صبر ټول خبرې تاییدوم. د تاسان کود مسلکی ټوب او په زمن کې په دې مسلکی ټوب کې انډول د خزو او نارینه او په پام کې نیول طالبان پاکستان کې په سیمه تخمین د تخمینونه کوي.
بل ملما عبدالجبار بهیر، تاسو که پلانډو داراته وایسته چې د افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي بحران افغانان څنګه وتلی شي؟
داس معلومه چې د افغانستان ناورین اوس دوه اړخونه دنیاوال ورسره تعامل کوي، یو داري چې څنګه وکولای شي یو سیاسي میکانیزم رامنځته کړي او بل اخر د افغانستان لپاره یو سیاسي سرنوشت په ګډه وټاکل شي، افغانانو او د دنیاوالو په څنګ یو نظام ته ورسیږي. او دغه په څنګ کې موږ انساني ناورین سره مخ شو، افغانان د یو اقتصادي بحران سره مخ دي. اسلامي امارات کوشش کوي چې دنیاوال ته قناعت ورکړي چې د دوی د سیاسي تعامل نتیجه کې افغانان قرباني نشي، او د افغانانو حقوق چې نړیوالو یا همدردي چې نړیوالو د افغانان سره کوله دي، اسلامي امارات دی وجه نه هغه د افغانان سره ونه دروي چې تر ډیره موافق شوي دي، خو لا هم مازال پاتې دی. یو استعداد د معاشونو مسله حل شوله، یو تعداد بشری مرستې افغانستان ته عملاً راورسېدې. په داس میکانیزم باندې چې هغه ډاډ دوی ته ترلاسه شي چې دا به افغانانو ته رسیږي او دا به د اسلامي امارت